دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د خلیل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو ویان د سیشن پیپرز ویلي چې طالبان حکومت د برنو چارو نیو وزیر د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه چې دیونی په نیویارک کې پیل شوه او د نړۍ مشران پکې ویناوي کوي دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په خوانی سفیر هم د وینا کولو غوښتنه کړې او اوس به د ملګرو ملتونو اداره پریکړه کوي چې د افغانستان استازیتوب څوک وکړي د ملګرو ملتونو ویاند سټيفان ډوجریک اژانس فرانس پرېس ته وویل چې د اسنادو څېړلو نکسیزه کمیټه به اوس په دواړو غوښتنو پریکړه کوي خو تر اوسه دا نه معلومه چې دغه کمیټه به د دوشنبه تر ورځې پورې چې د کلنۍ غونډه ختمیږي سرکښینی او کنه شاغل ډوجریک وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبان لخوا ټاکل سوی د بارنو چارو نوی وزیر امیر خان متکی لخوا خطر لاسه کړی او د ګډون غوښتنه پکې سوی په لیک کې دا نه دی ویل سوی چې متکی خپل غواړي چې نیویارک ته راسي او که د خپل وینا ویډیوي پیغام به ملګرو ملتونو ته راوستوي د کوېډنونس ناروغي له وجې د نړۍ ډېری مشران د ویډیو پیغامونو د لارې ویناوي کوي د طالبان لخوا په لیک کې دا هم ویل سوی دی چې غلام څاکزای نور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب نه کوي د غرض په لیک کې ویل سوی چې د طالبانو ویان سول شاینې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکلی دی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه د پریکړې ننګه وکړه شاغلی بایدن پرون د سه شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال استدلال ورکړ چې له افغانستان څخه د عسکرو ایستل د متحده ایالاتونو د پالیسۍ محور کول لپاره یو اړین ګام و هغه ول چې دا ځکه چې د ډیموکرات ضد سیستمونو کرونا سره د مبارزې او د اقلیم بدلون په نړیوالو ننګو تمرکز وسی شاغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکا د احیاتی ملي ګټو دفاع وکوي خو ماموریت باید واضح او تر لاسه کیدونکی وي او د امریکا پوز نه باید د نړۍ د هر ستونزې لپاره ځواب وي شاغلی بایدن تر دې مخکې هم څو ځلې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پریکړې ننګ کړې و او ویلي وو چې نه غوښتل افغان جګړه بل امریکایي ولسمشر ته هم پاتې شي شاغلی بایدن وخت لرسېدو وروسته په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخامخ خبري وکړه هغه ویل چې امریکا په نړۍ کې د خپلو ائتلافیانو لپاره یو باوري ملګری وي د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسمبله پرون د سه شنبه پر ورځ په نیویارک کې پیل شوه لومړی ویناوال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس وو چې د خبرو دوه د سر موضوعګانې د سولې او اقلیمي بدلون په اړه وې شاغلی ګوټرس هم دغه راز د 2022 کال تر نیمایي د نړۍ اویا فیصد وګړو ته د کورونا د واکسین پر سوالو هم ټینګار وکړ د راپورونو پر اساس د ملګرو ملتونو په شپږویمه عمومي اسمبلی کې اقلیمي بدلون د چین او امریکا ترمنځ زیاتیدونکي کړکیچ د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان نامعلوم برخلیک د یمن سوریه او د ایتوپیا جګړې د باسوړ موضوعګان یادې سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وايي غواړي بل مالی کال کې ډېر ماجر ومنل شي د امریکا حکومت تر دې مخکې اعلان کړی وو چې د 2000 مالی کال کې به 25500 ماجر ومني خو اوس غواړي چې دا شمیره دوه برابره او 1,25,000 ته لوړ شي په امریکا کې نوی مالی کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي شاغلی بایدن د جمهوری ریاست په کمپاینونو کې د ډیرو ماجرو د منل کېدو او د شمیرو د زیاتېدو ژمنه کړې وه د رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بارنو چار وزارت په ویلامي کې ویل سوي دي چې هغه به په دې اړه د امریکا د داخلي امنیت له وزارت او کانګرس سره مشوره کوي هندي چارواکي وایي چې د ګجرات ایالت یو سرحد کې درې ټنه هیروین کشف کړي او نیولې دي هندي چارواکو د سه شنبه پر ورځ ویل چې نیول سوي هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر ته رسیږي او زیاته کړي چې دا هیروین 15 ورځې مخکې د ایران له بندرعباس څخه د ګجرات ماندرا بندر ته انتقالېدل چې ونیول سول یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوه افغانان د دغو هیروینو د کاچاک په تور نیول سوي دي د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو د سه شنبه پر ورځ تایید کړي چې دا غوند په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت څوکۍ او ګټلو کې د ناکامۍ ورسته اوس به د نورو غوندونو سره یو ځای کار کولو ته ادامه ورکړي لوخ لمخي ټاکونو په تر سرول سره جسټن ترودو هله درلوده چې دا غوند به په پارلیمان کې یو سلاویا څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو چې د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې د انتخابات د خپل واک د ختمېدو د وکاله لمخي وکړل. هغه د انتخابات لوخت لمخي په دې توکو وکړل چې د کووېډ 19 ناروغي پر وخت د خپل اقداماتو لقبل به د ولس زیاتې رائے وګټي. د ټاکنو لمړنۍ پایلې شي چې لیبرالانو د سپتمبر په شلمه ټاکنو کې 155 پارلماني څوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره 100 څوکۍ پکار وي. 95 کلن جسټن ترودو به اوس د یو داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډیرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو په ملاتړ تکیه کوي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورټ تراسو چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخوند د یو فرمان پترس کې د اسلامي امارات په کابینه کې د څو چوکیو لپاره نوی سرپرست چارواکي ټاکلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي په نوو انتخاباتو کې د ګمارل سوو چارواکو مسلکي توپ ته پاملرنه سوې ده. د چارو سیاسي کارپوهان وایي د کابینې د ملي کېدو لپاره باید هڅه وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند سې شمې پورز د پرمان پترس کې د اسلامي امارت په لړمحاله کابینه کې څو وزارتونو دولتي ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مینان او ریسان وټاکل. د اسلامي امارت د تاتو پرهنګ وزارت مرسل زبیح الله مجید یو خبری کانفرنس په وینا کې د نوو سرپرستو چارواکو د نمونه د اعلان پر مهال ویل چې په کابینه کې د اصلاحاتو لړۍ به دوام ومومي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی نور الدین عزیزی د تجارت وزارت د سرپرست پتوګا، د بغلان ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی محمد بشیر د تجارت وزارت د مرستیال پتوګا، د سرپل ولایت اوسیدونکو د هیواد ملي سوداګر محترم حاجی محمد عظیم سلطان زاده د تجارت وزارت د دوهم مرستیال پتوګا، محترم ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست پتوګا، محترم ډاکټر عبدالباری عمر د روغتیا وزارت د مرستیال پتوګا، محترم ډاکټر محمد حسن غیاسی د روغتیا وزارت د دوهم مرستیال پتوګا، محترم صدر ملا محمد ابراهیم د کورونوي چارو وزارت د امنیتی مرستیال پتوګا، محترم ملا عبدالقیوم زاکر د دفاع وزارت د مرستیال پتوګا، محترم انجینیر نظر محمد مطمئن د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست پتوګا.
زبی الله مجید ویل چې په نوو ټاکنو کې تر ډیره مسلکیتوب او ورته په نظر کې نیول شوې ده. زبی الله مجید په کابینه کې د قومي انډول د ساتلو په باب د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو سرګردونو په اړه ویل چې طالبان د پاکستان سربیره د قطر، ایران او ملګرو ملتونو سره هم په سیاسي مشورو بوختي
او هغه کوشش کوي په افغانستان کې د نظام په اړه باندې مشورې راکړي مخ او یا مثلا د نظام په اړه باندې سیاسي پیشنهادونه ولري چې نظام په رسمیت هم منل شي. د افغانستان غمیزه پای ته ورسېږي په کې قطر هواد د ایران هواد د پاکستان هواد د او نور هوادونه هم مکسره اړي کې کړي د ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو مؤسسه ده. ځینو نور ادارې سره غواړي په افغانستان کې ثبات او امن دوام وکړي. هغه دغه وړاندیزونه کړي ولې دا په دې حد کې نه دي سي هغه زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي یا داخلي چارو کې موږ ته لارښوونه وکړي دې حد کې نه دي. البته خیرخواهانه مشورې د ټولو هوادونو سره موږ دغهونه استقبال کړي.
د افغانستان یو شپږ سیاسي مشرانو په ګډون څو هوادونو او ملګرو ملتونو د اسلامي امارت په کابینه کې د قومي انډول د راوستلو غوښتنه کړې وي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې طالبان باید هڅه وکړي چې کابینه نور هم ملي شي.
او په دوم قدم کې مهمه موضوع دا ده چې مشروعیت ملي باید ترلاسه کړي چې زه فکر کوم دغه لپاره به بهتره دا وای چې لوی جرګې راغوښته وای. لوی جرګې نه هغه ملي مشروعیت هم ترلاسه کړی وای او په عین زمان کې د ملي مشروعیت سره نړیوالې ټولنې اقدام کړی وای. داسې اقدام کړی وای چې هغه هم د رسمیت پیژندنه لپاره باید عملی اقدامات کړی وای. نو دا زما فکر باندې په هغه وخت کې دلی شي چې کابینه ملي وي او پاین زمان کې مشروعیت داخل نه واخلي او بیا نړیوال مشروعیت هم باید ترلاسه کړي. نرزه امید کوم چې دا ټول مسائل دوی باید په نظر کې ونیسي.
د طالبانو وینځبي ولا مجید سي شبي دورځي په خبري کانفرنس کې د ننګرهار په ولایت کې تونسي وبوي چاودنو پاړه چې مسولیت د اسلامي دولت د اجدل په غاړه اخیسته ویل شي دا به زغ دلی روسي بریدونه وي.
په افغانستان کې هغه دایس په سوریا او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، دایشي فکر خپل کړی دا دایشي ذهنیت خپل کړی چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سي ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسی کوي زموږ لپاره سره درد جوړ سي یا دوام وکړي. بنا ان اوس دایش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري، په غیر مری شکل باندې ځینې نازوان مردانه بریدونه کول او بزدلانه حمله، دا به ان شاء الله د دوی در دوا نه کی، بلکې اسلامي امارت امنیتی ځواکونه ویښ او بیدار دي، ډیر جدي به مخه ونیول شي.
د طالبانو د اسلامي امارت ویان په افغانستان کې د بحرنی وسلوالو د شت پاړه په زړه رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه رد کړوي، ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو په باب د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره تعهدات لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ملګرو ملتونو د پالیسۍ جوړونې اصلي اداره ده او سږکال دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه ګالیا رڼا نورستانی د پخوانی ډیپلوماټ اصیله وردک سره مرکه کړې ده.
وردک صاحب، د نړۍ د هیوادونو پریکړې بعد د افغانستان په حق له کومو اهدافو یا د کومو موخو پر بنسټ دی؟
د څلور
پنځمه ورځ
د چې دغه مجلس شروع شوی دی او عمومي شکل باندې هیوادونه دوی خپل راضي خپل اغه برنامه دوی وړاندې کوي دنیا ته، دومره زیات عملی باندې نه لري چې دوی به څوره یو وخت مخکې په جنیو کې هغه مجلس چې خبر شو چې ملل متحده طرفه مشخص افغانستان د پاره او هغه کې هغه تعهدات چې شوی وو، هغه کې کېدای شي به تمغه تعهدات اکثر او مشرانو چې خپل ویناوي کې روس موریدلې د خپل ویناوي کې دوی غواړي چې واچوي، نو نور کوم خاص مشخص برنامه به دوی د افغانستان د پاره نه لري چې دوی به څه تعهدات وی او به څه مغه تعهدات به بیرته تکراریږي، او اکثره مملکتونو سره چې وادونو سره چې موږ په تماس کې وو خو دوی غواړي چې مغه درې څلور ټکو باندې ډیر زیات خبریو کې افغانستان باندې چې دوی چې مرستې کوي په څه وړاندیزونه څه شرطونه دغه کې ویډیو ته انجنونو د تعلیم او د خزو د حقونو برخه ده، بل خبره د فساد مخنیوي خبره ده او د نظارت او شفاف پیسې ورکول پروسه ده چې په دغه باندې ټینګټوي چې دغه شرایط باندې مونږ کولای شو چې افغانستان حکومت سره یا افغانستان خلکو سره مرسته وکړو.
اگر زمردار صاحب، په دې غونډه کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله څومره بد بحث وړوي؟
مننه مېرمن نورستانی، دغه مخکې چې زه تاسو ته ورکم غواړم چې وضاحت ورکم مسادات صاحب ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ډیره عمومي جلسه وي، مشخص په ایوادونو باندې خبرې نه کیږي، ایوادونو باندې دوړخیزو بخش باندې خبرې کیږي او اکثره شورای امنیت په غونډو کې تصمیمونه نیول کیږي، دوړخیزه مجلسونه په دې غونډه کې اصلا نه مطرح کیږي. او حساب ځای سه په وشتم تاریخ باندې په خپل وینا ورکي هغه کورونه چې یو کال کې شوې دي په افغانستان کې، ځکه په روسیه کال نو رسمي باندې نه درلودله جلسه اسامبلی نه و، دوه کال راپور به دوی ورکوي او فوکس مشخص به د کورونا ویروس او د اقلیم اوضاع باندې وي.
بله، ورډک صاحب، که مشخصا زما پوښتنه تراشه د بالکل چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله به څومره د تبعث ور باندې وشي؟
په دې جلسه کې ملک مخکې ما چا ویل چې طالبان د رسمیت پیژندل خبر اصلا نه مطرح کیږي او دا ځای نه دی چې دوی مطرح کی، مخکنی حکومت ته پیغام چې سقوط وکړي دوی دعوتنامه لګولې چې دوی ګډون وکړي، خو تر اوسه بل نه پاته ته رسمیت مسله معلومه نه ده او په عمومي جلسه کې په دې باندې اصلا خبرې نه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سشکال مخکې صد پاسه یو میلیون کډوال د مدیترانه او اروپا لاره جرمنی ته ولاړل. په دې کډوالو کې اکثره د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتیدلي سوریایان و. داسې بریښي چې په جرمنی کې دا تاریخ بیا تکرارېږي. دا ځل په زرګونو افغان کډوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته په داسې وخت کې جرمنی ته ځي او یا تللی دی چې د دې میاشتې په اخر کې پکې انتخابات ترسره کیږي. سشکال به د کډوالو مسأله د جرمنی د انتخاباتو د بحث مهمه موضوع وي.
دوا افغان ورونه احمد او اکرام چې دای اصلي نمونه ندی په 2015 کې لیو میډیو نورو کډوالو سره جرمنی ته راغلل. اکرام وویل چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سره کار کړي او هغه اسناد هم موږ ته وخدل چې هیله لري ورسره په کابل کې مرسته وکړي. خو د دواړو د ویزو غوښتنه نه ده منل شوې. دوی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په احتجاج لاس پورې کړي. ټاکل شوی و چې دواړه ورونه به سږ کال د اگست میاشت کې بیرته افغانستان ته ولیږل شي. خو د طالبان دا اقدام هم وځنډیده.
افغانستان نور امن نه دی. خلک نشي کولای چې هلته ځان او کورنۍ مرګ ته ورکړي. له همدې امله افغانان وایي خیر که هر څومره لارې خطرناکې هم وي له هېواده ووځو، که پاتې شو وبوجل شو.
جرمنی د اګست میاشتې راهیسې تر 4000 ډیر افغانان له افغانستانه ایستلي دي. حکومت وایي هر څوک چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د جرمني ځواکونو سره کار کړی وي د پناه حق لري. خو بیا د قراردادیان لپاره وضعیت روښانه نه ده. د طالبانو لخوا د افغانستان ناڅاپه نیول ځینې جرمنیان اندېښمن کړي دي، دا ځکه چې د دې میاشتې په آخر کې د عمومي ټاکنو په مهال کېدای شي د کډوالو بله څپه ورماته شي لکه په 2015 کې.
2015 کال باید بیا تکرار نشي. موږ د هغو کسانو لپاره منظم خوندیتوب ته اړتیا لرو چې د اروپا په لور روان دي.
ایا جرمنی به د کډوالو د ورتک بلی چپی سره مخ شي؟ د برلین د کډوالو د شورا غړي نورا برزګر وایي سږ کال وضعیت له تیر ځله ډیر توپیر لري.
اوس مهال په حقیقت کې اروپا ته کومه لار نشته چې خلک د وکړی شي د 2015 او 2016 کلونو په څیر ورباندې راشي. نو ډیر افغانان ښایي ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. یو شمېر افغانان بالکان هیوادونو ته په لارې دي، ځینې په بوسنیا، سربیا، ترکیا او یونان کې باندې پاتې دي. پښتنه دا نه ده چې موږ څنګه باید دلته د خلکو له تګ راتګ نه مخنیوي وکړو. پښتنه دا ده چې موږ څنګه خلک دلته راولو، ځکه چې دوی امن ځای ته اړتیا لري.
دا افغان کډوال په ترکیه کې باندې پاتې دي. دوی هڅه کوي چې کار وکړي، پیسې ټولې کړي او ځانونه اروپا ته ورسوي. اوس هم جرمني ته ډیر خلک روان دي.
مو غواړو چې جرمنی ته ولاړ شو، خو د محل پولی تړلې دي. که څوک غواړي د بلغاریا لاري جرمنی ته ولاړ شي نو په بلغاریا کې به پاتې کیږي، ځکه چې پولی تړل شوی دي. د انسان قاچاقوړونکي وایي چې پولی خلاص دي او خلک تلی شي، خو مو پوهیږو چې سرحدونه بند دي.
په پولی باندې کلک تدابیر او د مهاجرت سخت قوانین او مقررات په دې معنا دي چې جرمنی ته د تګ لاره د 2015 کال په پرتله نور هم ګرانه شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا د فرانسې د غوسناک خبرګون با وجود د امریکا او انګلستان سره په درې اړخیز اتحاد کې د ګډون کولو د خپلې پریکړې څخه دفاع کوي. سیدنی څخه خبریال فلمر سر رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیر ته اوري.
استرالیا د فرانسې د غوسناک خبرګون برسیره د متحده ایالاتو او انګلستان سره درې اړخیز اتحاد کې د ګډون کولو د پریکړې نه دفاع کړې ده. د سیدنی نا فلم ورسره رپورټ را لګلې زیدر تدر اورو. استرالیا د یک شنبه په ورځ ویل چې دوی د فرانسې په هغه پریکړې باندې افسوس کوي چې د استرالیا او واشنگتن نه خپل سفیران بیرته راغوښتل دي. فرانسې د هغه نه وروسته خپل سفیران د استرالیا او واشنگتن نه بیرته راغوښتل چې استرالیا د امریکا او انګلستان سره په تړون کې شامل شوه. د دغه تړون وروسته استرالیا به اووم هیواد شي چې اټومي بټۍ لري. استرالیا د متحده ایالاتو او برتانیې سره د نوي اي يو کي يو اس اتحاد کې د شاملېدو وروسته د فرانسې سره د 100 میلیارډ ډالرو دفاعي تړون لغوه کړو. د دې په ځای د امریکا او انګلستان په مرسته د اټومي ځواک لرونکي سبمریرونو نوي بېړۍ جوړوي دغه تړون ته په پراخه کچه د لانجمن سویلي چین سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي د هڅو په توګه باندې کتل کیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویل چې هغه د پریکړه د استرالیا د استخباراتي ادارو او د پوز سره د مشورونه روسته کړی ده. Morrison will
seen as a positive move that contributes to peace and stability. All countries will invest in their own defense capabilities.
The example starga kadal kigi chi da suli aw sabat sara mrasta kawale shi tol mulkuna pakhpalo difai wardti aw bande pangawane kawi aw haqiqat da de chi chin hum pakhpalo zarfiyatuno pangawane kawi. د استرالیا د دفاع وزیر پیټر د اکشن بی پورس د فرانسیس سره د 100 میلیارډ ډالرو د تړون د لغوه کولو دفاع وکړه او د هغه حکومتې په دغه پریکړه کې صادق وبلو. خو فرانسیا د دغه سره موافق نه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نیوس لی ټریان ویل
سی ورمن ان بون فرانسیس un coup dans le dos.
It really is a stab in the back.
We built a relationship with Australia. Munda Australia sara da bawar adika jura kadi wa aw pa de bawar ki khianat shu. دغه دوخمنی کولای شي پراخي اغیزی ولري. فرانسوی ویل چې دا به د اروپای اتحادیې سره د آزاد تجارت تړون رامنځته کولو په خبرو کې په استرالیا باور ونه کړي، که څه هم اروپای اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې خبرې به دوام وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدر مون اوریدونکو، د افغانستان په جنوب کې کروندګر وایي چې سش کالې د جګړو او وچکالۍ له کبله هیڅ حاصلات نه دي ترلاسه کړي چې اوس له قحطۍ سره مخامخ دي. زیاتره عام افغانان وایي چې کنړیوال بشري مرسته ورکوونکي بنسټونه پر وخت دا اړینو کورنوی لاسنیوي ونکړي نو د یو لوی بشري ناورین درمست کېدو ګواښ موجود دی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
کروندګر وایي چې د زراعتي محصولاتو کم او پسلو د وطني غلو دانو د کمبود ستونزه رامنځته کړي. وچکالی او د تیر کال د کښتونو پر وخت تودا جګړه زیاتره کروندګر د زراعتي محصولاتو د کمبود اساسي لامل بولي. دوی وایي چې سرشکال د خپل خوراک غلیدانی هم لزراتی مزوک څخه نستر لاس کولای.
مزره تلوي چې دا د منې فصل دی نو کړی او ورسیږي او بنست جنگونه را له حکومت بدل سونه ټول وطن دغه سې چې کشتنی کړلې دا غي ګرځ نه د لسرو په خواريسته نشيسته نو اقتصاد زله کمزور دی. ډیر خلک ډیر خلک د فقر سره مخامخ دي. باید کومکونه وکړي والی ټولنی سازما د غشتنه چې کومک وکړي د افغانستان اله دي تخپل مال میږه کومج ناریو کنه خو دې موږ ویني.
د غذایی مسونیت نه درلودل لمخ خلاله د میلیونونو افغان کورنوی لوی سنځوه خو سرشکال وچکالی په دې برخه کې خپل پراخ تاثیرات هم رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک د سازمان د شمیرو لمخې سرشکال اتیاسلن افغانان د وچکالی له کبله د خوراکي توکو د کمښت له سنځ سره مخ دي. د افغانستان په جنوب کې ځای اوسیدونکو وایي چې د وچکالی له کبله د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د مزګران متجرر رسول سلچتي رسول اکثریت باغونه یا وچسوي دي یا د میوه کیفیت بيخي خراب سوي. بعضي اندواني چاکیږي هلته چوي، بعضي اندواني خوند خرابي، بعضي اندواني په شته ډول نه پخسوي.
په ورته وخت کې د زراعتي محصولاتو سوداګر وایي چې تیر کال په مزکو کې د کښت پر مهال شدید جګړه او وچکالي دواړه د 1.3 میلیونه میټریک ټن غنمو د حاصلاتو د کمبود سبب سو. د سوداګری خونه یو مقام انجنیر عبدالباقی بنا داسی وای
افغانستان کې مشکل د خاصو مشکلات سره مخامخ دي او ټول ملت به شاید پر ډیر لږ وخت کې د سخت ناورین سره مخامخ شي. هلمن یو چیز مجدا ژغ تر دنیاوالو او تر هغه څوک چې مسولین دي د دې وخت د دنیا یا د افغانستان مسولین دي ټول دا واوري چې د ملت جنگونو هم تیر کړی دي، وچکالی هم په مخ کې ده او ډیر سخت حالت کې دي. نو هلمند یو چې زموږ دغه ژغ د ټول ملت په نمایندګي واوري.
په تیر جولای میاشت کې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال پدراسون هم په وګړ اعلامیه کې ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. کروندګر وایي چې د خوراکي توکو د کمښت ترڅنګ د اوبو منابع هم مخفروچې دودي او دوی بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. امریکا د بیلاروس د مخالف غړو ماریا کالس انکاوا او میکسیم زناک په سیاسي هدف محکومول او بند کول وغندل. میرمن کالس انکاوا چې د روان کال د بین المللي ښځو د ضرورتي جایزه لاسته راوړې ده په یولس کاله بند محکومه شوه، ځکه د کاندیدو لپاره ورسره زړور عامه ملاتړ و چې د الکساندر لوکاشنکا شپږویشت کلنه واکمني چلنجوله. ښاغلي زناک چې په سوله ییزه توګه د سیاسي مبارزې په پروسس کې ګډون کاوه تر لسو کالو پورې په بند محکوم شوی و. دواړو د محاکمې نه د مخه لا پخوا تقریبا یو کال بند ګاللی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګنده کړه د خفګان او افسوس وړ دغه سزاګانې د بشري حقوقو او د بیلاروس د خلکو د اساسي ازادۍ او بشپړ بې اهمیته ګڼل د رژیم نور شواهد دي. مرکان لسا نکاوا او زناک د دې مستحق دي چې د دوی په خلاف د مشکوکو تورونو د لګیدلو په باره کې شفافه قضایي پریکړه وشي چې د دوی په باره کې نه ده شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره د سازمان یا او اس سی ای د یو ګډون کوونکي دولت په حیث بیلاروس ژمنه کړې ده چې د یوې مستقلې او بې طرفه محکمې لخوا د یوې عادلانه محاکمې د حق احترام کوي. همدغه راز د بیان د ازادۍ او په سوله ییزه طریقه د غونډو جوړولو د بیلاروس د هر طبه په شان میرمن کالس انکاوا او ښاغلی زناک د بیلاروس د اساسي قانون او د بین المللي بشری حقوقو د مسؤلیتونو له مخې د یوې عادلانه او مستقلې محکمې د جوړېدو لایق دي. امریکا په یو آزاد او مستقل هیواد کې د یو ډیموکراتیک او سوکاله راتلونکي لپاره د بیلاروس د خلکو د لوړې ارزو ملاتړ کوي. امریکا د اگست میاشت په نهمه نیټه یو اجرایی فرمان صادر کړ چې د لوکاشنکا رژیم د خپلو هغو حملو مسؤل ګڼي چې په ډیموکراسۍ او بشري حقوقو باندې کړی دی. د انتقالي فشار او اداري فساد مسؤل هم دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په خپل هغه غوښتنه ټینګار وکړ چې وایي د بیلاروس د خلکو په خلاف د فشار مبارزه پای ته ورسول شي چې د بیلاروس په داخل او خارج کې له خپلو بشري حقوقونه کار واخلي او د میرمن کالس نکاوا او ښاغلي زناک په شمول سمدستي او بل قید او شرط نه ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. د بیلاروس د چارواکو لپاره د دې وخت رسیدلې ده چې دیموکراتیک مخالفین او د مدني ټولنې د غړو سره رښتینی ډایالوګ پیل کړي چې سره د بین المللي څارونکو سره آزاد او عادلانه انتخاباتو ته ووځي. تر نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.